سلامونه خو چاري ازادي راديو اوري د دې سات خبرونه د بدخشان په یوشمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسی خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهد تیره شپه ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېچ د کوکنارو د کښت له امله بلل یو زیاتوي. یوشمیر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد په مبارزه بوخت دي د هجوم وروړلو هڅه کړې وروسته د دله قوله خواشینوونکي پیښې رامنځته شوي دي. هغه زیاته کړې د پیښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی دروید رسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلان
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. پس از تظاهرات مردمی علیه حکومت طالبان در برخی ولسوالی های بدخشان، مقام های طالبان می گویند هیئت برای بررسی این مشکل تعیین شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت شب گذشته در اعلامیه دلیل بحران در بدخشان را کشت کوکنار خوانده و افزوده که عده‌ای به نیروهای امنیتی آنها که مشغول مبارزه با کشت کوکنار هستند حمله کردند که بعداً به گفته او حوادث ناراحت کننده رخ داده است. و افزوده که برای بررسی بیشتر این رویداد هیئت اعضای رئیس الوزرای حکومت طالبان به رهبری فصیح الدین فطرت لوید رسیز طالبان تعیین شده است. اما در دو روز گذشته ویدیوهای منتشر شده از برخی مناطق بدخشان نشان می‌دهد که مردم محلی نیروهای طالبان را به اقدامات خودسرانه کشتار غیر نظامیان، آزار و اذیت مردم و ورود به خانه‌های آنان متهم می‌کنند و علیه حکومت شعار می‌دهند. مردم در این منطقه همچنان میگویند که طالبان یک غیر نظامی را کشته و چند تن دیگر را نیز دستگیر کردند. در این حال فصیح الدین فطرت لوید رسیز حکومت طالبان نیز گفته که به هیچ کس اجازه اعتراض علیه حکومت را نخواهند داد. از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی در بیانیه طالبان را به سرکوب معترضان در بدخشان متهم کرده. این حزب خیزش مردم منطقه را نتیجه ظلم و ستم و تبعیض طالبان خوانده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یک شنبه 5 می احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی روز شنبه 4 می در اطلاعیه گفته است که ولایات بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ امروز شاهد باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در برخی نقاط افغانستان بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده است. در هفته‌های اخیر ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها بود که در اثر آن ده‌ها تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. بارندگی و سیلاب‌های اخیر خسارات هنگفت مالی نیز در قبال داشته که در نتیجه آن صدها خانه و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و صدها رسم و شی نیز تلف شده است. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات بر دو تن در ولایت جوزجان خبر داد. استر محکمه در وبسایت خود نوشته که این حکم به دستور محکمه ابتدایی قشتیپه به اتهام سرقت بر این افراد صادر شده که یک تن به 22 دره و یک سال حبس تنفیذی و شخص دوم به 15 دره محکوم شدند. استر محکمه حکومت طالبان پیش از این هم دیروز 4 می از تطبیق 30 ضربه دره در محضر عام در ولسوالی وازخای ولایت پکتیکا به اتهام آنچه محکمه آن را فساد اخلاقی خوانده بود خبر داد. طالبان قبلا نیز در ولایات مختلف افغانستان تعدادی از افراد را به اتهامات مختلف به طور علنی مجازات کردند. این اقدامات طالبان واکنش بسیاری از نهادهای حقوق بشر را برانگیخته و آنها از طالبان خواستند که به این نوع مجازات پایان دهند، زیرا نهادهای حقوق بشری در مورد شفافیت محاکم طالبان نگرانی داشته میگویند که در بیشتر موارد متهمان حق داشتن وکیل مدافع را ندارند. پلیس شهر برلین در جرمنی پس از سرکوب تظاهرات حامی فلسطین در پانتون هومبولد به روز جمعه 3 می دوسیه های جنایی متعدد را آغاز کرده است. پلیس جرمنی روز شنبه 4 می اعلام کرد که در مجموع 38 معترض در تجمع روز گذشته دستگیر شدند و 37 تحقیق در مورد اتهامات احتمالی از جمله تحریک و مقاومت در برابر ماموران اجرای قانون آغاز شده است. معترضان در راهپیمایی روز جمعه شعار می‌دادند که از بحر تا دریا فلسطین آزاد خواهد شد، عبارت بحث برانگیزی که پلیس برلین تلاش کرده آن را به حیث شعار ضد یهود طبقه بندی کند. تعداد قربانیان سیلاب و لغزش زمین در جنوب برزیل به 56 تن رسید. اداره دفاع ملکی برزیل روز شنبه 4 می اعلام کرد که سطح آب در ایالت ریو گرانده دو سول افزایش یافته و بندهای آب را با خطر تخریب مواجه ساخته است. مقامات ایالت ریو گرانده دو سول در تلاش هستند تا مردم را از مناطق آسیب دیده به محلات امن منتقل کنند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مثلث خبرونه ته شرغ لاست. د خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوالې ورځ په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د می په دریمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنیو وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای شئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوا امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکم ډیوا جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خبرونه قدرمن میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اګست میاشتې له نیمایي څخه را په دې خوا، کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال نه د خبریال په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو، چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دمګړې پورې زموږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که ووایم چې په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د زور زیاتی، د ګواښونو او لپیخو سره، او همداراز زندانونو ته هم دوی اچول شوي دي. او که په دا وروستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د 211 پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپي کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوا جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کېدلو، چې هم له هغه وخت نه زمونږه ښه خاطرې او بد خاطرې هم زیادولې شمع، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وو. کله به چې یو پیښه کېدله، د پیښې ځای ته به چې موږ تللو، نو هغلته په اسانه باندې خبریالان په لوم نه پرېښودل کېږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
ډیوه جانې، مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو ډیوه جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو د ملاتړ ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بس تاسو پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده کوم وګورو د خبرانو چې کوم د نړیوال ورځ او د ازادۍ من خبره کو سکال چې کوم د یونسکو چې کوم تیم دی هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ مالی د خبرانو لپاره کوم چیلنجز دي خو که زموږ سیمې ته وګورې څنګه ډیوې خبره وکړله په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی او که په هند کې دی او انتر بنگلادیش کې هم که د پاکستان سو پورې خبره ده نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دي هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوي دي په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې ډکټیټرشپ کې رسنۍ ډېر زیاتې رالې په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال شخصي ټلویزیون چینلونه رال دغه ورځپاڼې راغلي خو څومره زیاتې شوې رسنۍ هغه نه ازادي چې دا هغه نه وتړل شوله که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی یو رجحان دی هغه وازونه هغه خبرې هغه خلک خاموشه کول نو یو خو دې کې هغه خبریالان هغه دغه خبره ده او بل خلکو هم کوم خبریالان دي نو هغوی هم هغه یو سینسرشپ خپل کړی دی هغه سیلف سینسرشپ چې ورته وایي چې په خپل آواز اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته که موږ ګورو په اسلام آباد کې په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي او هغه خپل هغه انتظار کوي دغه شان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي اوس هغه دومره پابندې یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه د شپورته کول یو دا ډیر وګت بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو باندې هغه معنی هغه ته بند کړي د قوانینو د لارې د زور زیاتې د لارې او په پاکستان کې کوم وګورو لډیر مودي راځي دا یو هغه دی چې خبرانو څخه دا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیز شبکې دي دا هم په پریس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو د غرازي په هغه آوازونه هم مسلګې دي رورو په طریقه باندې یو سیستماتیک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دي یا هڅې دي کېږي قسم حکومت په وار وار باندې د ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې مونږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده مونږ هم قتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخاباتو هغه نه مخکي ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبره به کولی چې مونږ کله په واکې راغلو نو د رسنیو ازادۍ زموږ په هغه کې وشامل په لومړي توبونه کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو وسم حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبر زما له وګدښ ولا خو د فریډم نت ورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکون کې اداره د غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي د هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه ډیر طریقې سره درې دار دوه مشتي کیږي د انتخاباتو شوي دي نوې حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړی چې څنګه هغه وازونه په رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموشه کې
ګلیاس تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کیږي او هڅه کیږي چې د دوی ژغ غلی سي تاسو د معلوماتو لمخې دغه کار څوک کوي که څه هم تاسو ویل چې جمهوري حکومت دا وعده کړې و او ژمنه یې همدغه و چې د کمپاین پر مهال باندې دوی به رسنیو ته ډیر ازادي ورکوي
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالې چې او ممو ته کا وستول تر اخکار ده چې په پاکستان کې جمهوریت قوتونه څنګه راځي اغه ترشا سوق وی او واک چا سره اوس په پاکستان کې کوم ګورو د عدلی اوس قضیه مخه ترغلی دي اکثر تاسو به ګورې هم چې عدلی خپل وي چیرې زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولیو په فروری مې اپ د اپریل په میاشت کې بلکه د فروری په میاشت کې نو چې پاره کې دا ریکړې و چې زيني استخباراتي ادارې دا غوې په کار کې لاس وهنه کوي نو په پاکستان کې کوم مقتدر استابلیشمنت چې وته لیکي په عمومي سلامانی فوج ته ویل کیږي نو که فوج سه هم دا بار بار انکار کوي چې را نه سیاسي چارو کې نو نور چارو کې دی مداخله دا تورونه غوې بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش کوو ګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې غمانی خپل کنټرول وساتي او وسوم چې کوم سیاسي حکومت خوراغله دی خو په غیمانی دا چاپ چې دی یا چې کوم سور یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغه نه غواړي چې هغه اوازونه اوس په پاکستان کې د رای ازادي خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې دا هغه اواز چې د پرسانیو کې نشته په هغه زبر د لندن مثال درکم د پاکستان دولتي رادیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کل غړي خبره کوي نو دا غړي راپاسي د هغه چې پخوانی وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی دغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمرې لري کی بل زی تراوي نو ځین د سي واړه واړه دا وړي هغه دی خو په مجموع هغه باندې سوچو کو نو په پاکستان کې کوم د خبري اعلان کوم سازمان نه دي هغه په بار بار باندې د مظاهریم کړي دی غیم کړي دي چې دا غوي په ازادې باندې ډیر جدی هغه چې دی جدی غواخونه سره دی مخامخ دی
دیو جان تاسو ته براستم ګولایاز لکه تاسو چې واورېدل په پاکستان کې دغه محدودیتونه یادونه وکړه چې خبري اعلان سره مخامخ دی او مطبوعات د دغه داول ستونزو سره لاس او ګریوان دي د شوزو برخه تکراسم تاسو خبره د پښتنه کوم د ملګرو ملتونو د شذینه څنګه د افغان شوزو هغه خبريالانو له قوله لیکل دي چې په خپل راپور کې لیکل دي چې دوی وايي وای په افغانستان کې کار کول داس دی لکه دوی چې پر ماين باندې ګرځي تاسو خزمه پښتنه دغه د چې د استلا پر ماين باندې د ګرځېدو څه معنا لري
یعنی هغه ته وو موضوعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په خزو باندې له هر خوانه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبريالان یا هغه افغاني مرمن یا انجن چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زکولای شم یا مو کولای شو چې غوی ته د منال او لقب هم ورکو چې دوی بیا هم سره له دومره استونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي ځکه چې په افغانستان کې داس یو حالت دی چې هغه له هر طرف نه لګواخونو سره مخامخ دي له هر طرف نه غوی زپل کیږي له هر طرف نه غوی زورول کیږي نو بیا هم دوی سره له دې غواخونو سره له دې ستونزو سره سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه پرې خودلای او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږه په خزینه ژورنالستانو سره همدار از خزینه فعالانو سره او هغه نور مرمنه چې په دولتي او غیر دولتي دراتو کې دوی کار کولو له خراستونځو سره اوس هم لاسو گریوان دی او زمګه افغان خبريالانو خو دا د ټوله نړۍ پر وړاندې څرګند ده چې دوی له کومستونځو سره اوس مهال هم خپل دند مختوړي
دیو جانې مننه زبر برته تاسو ته راسم ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به څو خبرې وکړو د سی پی جی او د خبري اعلانو د خوندیتوب ځین نورو ادارو خپل راپورونه کې ویل دي چې په پاکستان کې داس قوانين جوړ شوی دي او ستاسو چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همدارز انلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو د دوغو کنټرول هدف دی د دوغو قوانینو په اړه کتا یو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهداف پر وړاندې د خبريالانو عکس العمل څه دی
د قوانینو کو سپورم خبره کوونه په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم اف انفارمیشن اورډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا نو دا غیر رئیسی یو ضابط اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه معنی او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده هله کې په نور ځینو کې کومو ګورو رسنی چې دغه لپاره غنی د محکمه وزارتونه دي بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم اوس راځي سوپر قوانینو خبره ده د اخو بیډیر وګت بحث وشي د روسي غو خبره کو وسنی خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په لاهور کې د اپریل په 15مه یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړي توګه هغه دا یاد کړ چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغه دغه قوانین نور هم سختي په دا معنی باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلي نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی حکومت ته نو اغه لاندې دا وزارت ته او اغه وزارت چې د چکم مین سټریم میډیا د چکم قائمی داری کې دنه چکم ټلی ویژن چینل دی نو هغه ته یو دیدو فرمان ورکی چې تاسو به د وزیر اعظم د پخوانی وزیر اعظم نوم نه اخلي جلسه به هم کوریج به نه کوي دا خو به تیر خبره ده په پاکستان کې دام یو اوسغه شروع شوه دي چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وی یا پاغه مانی وی نو پاغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چلنون باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی په دې کې د رسنۍ هم به یو اغشتہ چې ځینې رسنۍ حکومت په لوبه وي او ځینې مخالفو ډلو سره وي دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت نو په ځینو رسنیو باندې پابندې لګیدلې وي اغه رسنۍ ځکه چې اغه د حکومت مخالف خبرې کولې خو ځینې رسنیو د حکومت په حق خبرې کولې نو هغه آزادې وي نو اغه ته اغه رنګ اشتهارات ملابېدل که پاکستان کې د وګړو د رسنیو نو دیو زیاتره دغه چې دی آمدند اغه د حکومت لخوا راځي او دا څنګه ماته ستو اداره خبر وکړي چې پوره یو وزارت ته او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا او ته ویل کیږي نو پیمرا به داسې کوي چې کم اغه مانیټرینګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف ته یا ضد یا د ریاست په ضد مانی دي نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه افیر کی نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړکی ورستر بلی سختی کې ورته لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ ورته اکثره کسه دغه راغلې دي خو بدلون خو نه کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي اوس په هغه ټولنیز رسنۍ باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ماته ستو ذکر کوو چې تازه حکومت دا اندیه ورکړی دا چې دی دوه نور هم دا قوانین چې دی دا به سختې په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمان نشته په مرکز کې نشته په صوبو کې هم نشته او هغه په وار وار باندې مظاهره هم کړی دي بار بار او چې کوم دغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کوم وګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دي د حکومت د فشار د وجه نه کومنګ د جیو مثال ورکو دا غینه ډیر ځات سینیئر جنرالستان یا هغه وخت کې لری کړل مغه شان دی ار واي نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه چا نه خو مختدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا چې حکومت خپل هغه معنی هغه سترانس کومنګ ته وي دریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه اوازونه مخې ته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده کوم وګور په نړۍ کې دا یو ټرند دی په هند کې کوم ګوري رسنۍ څنګه الته کار کوي په ټولو رسنۍ معنی هم بندیزونه دي الته ماغرنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه وازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دا هر یو چې کوم کده طالبانو خبره کوي کوم د پاکستان کې د مسلمانانو خبره کوي کوم هند کې خبره کوي ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولست هغه आवाज او هغه سوال چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي نو دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا د معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي
مننه ګولایز دو جانې تاسو واوریدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمیر ستونزې یادې کړې چې مطبوعات او خبریالانو سره مخامخ دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورتوالی تاسو ویني یا په نورو ټکو کې وایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورتوالی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی
که اوس مهال وضعیت مقایسه کو لکه څنګه چې ستاسو قدرمن ملما ورته اشاره وکړله په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بلل شوی وم خو هغوی ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوې دي په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي ځکه که دوی لکه هم په واضح حقیقت څرګند کی نو معلومه خبره ده چې سبب هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغې رسنۍ کارکونکو بلدان دوڅخه ګوخه کیږي. نو زما پان باندې چې اوس یو څه ورتواله لري د پاکستان د رسنۍ وضعیت د افغانستان سره ورتواله لري، ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی په دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې. خو په افغانستان کې که زه وایم په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي. د افغانستان کې ټول هغه رسنیو ته چې غوي اوس هم خبرونه کوي نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا غوي د امر تابع وي او کوم څه چې د غوي په وړاندې خبرې شي، البته د حاکم نظام په وړاندې خبرې شي، نو هغه به دوی د سیمې نړۍ او د هیواد پوړاندې دوی څرګندوي. ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دی دوی نشي کولای چې بیان کړي او یا هم کزنی زمونږ سیاسي چارشنون کې یا هم داسې زینه مرمانه چې پروګرامونو ته رابل کیږي که هغوی هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي، ولې بیا هم هغه د پاکستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي دا خبره باب یې ځګړي. چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان وسیږي نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګلای ستاسو څخه به د هغه آډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې د هغه ځای په اړه پوښتنه وکړم. ستاسو مشال رادیو قبایلي سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، ویل کیږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره، تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلي سیمې نه دي، په نور ځایونو کې هم مست خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلي سیمو خبره کوو نو هلته اوس څنګه د یو ډیوي هم خبره وکړله چې یو سلف سنسرشپ هم جرنلستانو خپل کړی دی، هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته په ځمکه هغلته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، د مثال په توګه مانی دی دو ڈی بی یو پروګرام ته لاړ او ته ویل چې ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي نو هغوی هم ځینې هغه مانی هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړي توګه مانی که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه کوم بدامنی روانه ده، کوم د وسلوالو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي، یو که د وسلوالو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسو وکړه، هلته د لادرکه بلوچستانو چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلي شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم او په بلوچستان کې هم او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه مؤثره توګه مانی قسم یو ټول شته، ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو څه نه څه یو سرک یو آواز پکې هغه کې په نظر راځي، ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نشي کولی نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه مانی ستاسو دا خبره زه راغونډومه، په مجموعي توګه مانی په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیوه جانې په لنډو ټکو کرا ته وایست د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هیله ستا چې دوی به آزاد سي او خپل کار به هغه سي وکړای سي چې څنګه باید وسی؟
تر څو چې په نظام کې زما پاند باندې چې بدلون رامنځته نشي، که تر څو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نشي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونشي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زموږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولې هیڅوک دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام پلاس کې دی او د هغوی په وړاندې څوک درېدلی نه شي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه دیو جانې چې تاسو وخت وایستي او په دې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړي.
ډېره مننه تاسو
هم. لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و وقت بخیر. در این روز هفتم، حمله خونین به مسجد شیعیان در هرات. 13 سال از کشته شدن اسامه بن لادن گذشت. رابطه القاعده با طالبان چقدر عمیق است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدم.
با بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات وضعیت رسانه ها را در افغانستان بررسی خواهیم کرد. پس از راهیابی تاریخی به جام جهانی، تیم فوتسال افغانستان اکنون چی برنامه دارد؟
گمان زنی های وجود دارد که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
و در ادامه دستاوردهای افغان ها از شکردخت جعفری درباره جایزه معتبر یک برنده شده است میشنویم.
و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال بر ما تعلق گرفته زمینه.
من سعدیه تجلی هستم. شام دوشنبه هفته ای که گذشت حمله بر مسجد شیعیان در ولایت هرات رخ داد که در نتیجه بر روایت شاهدان 6 کشته و 1 زخمی بر جا گذاشت. مسجد شیعیان امام زمان در شهرک محمدیه ولسوالی گذره ولایت هرات قرار دارد. به گفته عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، این حمله از سوی یک فرد مسلح صورت گرفت. بر اساس معلومات منابع محلی، در میان کشته شدگان وکیل گذر، ملا امام مسجد، 2 زن و 1 کودک نیز شاملند. این حمله واکنش‌های زیادی را در پی داشت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سفارت‌های ایران و ترکیه در کابل و برخی از مقام‌های نظام جمهوری پیشین افغانستان این حمله را محکوم کردند. یونما در صفحه اکس یا توییتر سابق خود خواستار تحقیقات و پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله و تأمین امنیت شیعیان شده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. و پیش از این مسئولیت بیشتر حملات بر شیعیان افغانستان را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود که 23 اپریل منتشر شد، درباره وضعیت حقوق بشری اقلیت‌های مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در حالی که نگرانی‌ها درباره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، ادعا می‌کند که حداقل 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای فعالیت داعش در منطقه مساعد ساختند. با اینکه طالبان همواره تاکید کردند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند و تهدید جدی نیست، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش ماه فوریه خود گفت در فاصله ماه سپتامبر 2023 تا جنوری 2024 حداقل 7 حمله را در افغانستان ثبت کرده که بر علیه شیعیان انجام شده و این آمار در مقایسه با 9 ماه اول سال 2023 افزایش نگران کننده ای را نشان می‌دهد. آیا طالبان در تامین امنیت شیعیان در افغانستان کوتاهی میکنند یا ناکامند؟
خب یک قبل از اینکه خود این سوال مشخصا جواب بدم، مسئله ای است که در کشورهای که دولت‌های قانونی و مشروع دارند و دولت‌ها خدمات به شهروندان از جمله مهمترینش که تأمین امنیت هست را مسئولیت خود می دانند، به صورت ویژه وقتی که کتله از جامعه یا بخش مشخصی از جامعه به دلائلی به هر دلیلی مورد تهدیدات مشخص و ویژه هست، برای تأمین امنیتشان اقدامات ویژه می کنند. و با توجه به این که آن بخش از هزاره ها که شیعه هستند یا شیعیان غیر هزاره، اینها در معرض خطر جدی حملات داعش هستند، ایجاب میکنه که در تأمین امنیتشان اقدامات ویژه صورت بگیره، از هر طریق ممکن باید توجه ویژه شود. اما نه تنها این اقدامات ویژه صورت نمیگیره، بلکه کم نیستند تعداد افراد که در درون خود طالبان هم چه در سطوح رهبری چه در سطوح میانه و عملیاتی که مثلا فرماندهان امنیتی اینا که وظیفه‌اش عملا تامین امنیت است، خود نیز معتقد هستند که مثلا شیعه ها رافضی هستند یا مثلا در واقع مسلمان درست و حسابی نیستند. یعنی خیلی احساس مسئولیت در قبالشان نمی کنند. و نکته سوم هم این که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، گروه های همفکر طالبان که داعش یکی از آنها است، در افغانستان هم به لحاظ کمیت یعنی تعدادشان خیلی زیاد شده و هم به لحاظ توانایی امکان در واقع آموزش و ترنینگ اینا پیدا کردن و قدرتمند شدن و خطرات بر شیعه ها در حالی که افزایش یافته و جدی‌تر شده، اما طالبان هیچ اقدامی نکردن، به خاطر که طالبان معتقد به برابری به خصوص در زمینه مذهبی نیستن. و ما دیدیم که وزیر تحصیلات عالی طالبان میگفت که در افغانستان فقط یک مذهب وجود داره و مذهب حنفی است.
دوشنبه هفته‌ای که گذشت، جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد بحث و ارزیابی قرار داد. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا، وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان را بسیار قابل نگرانی خواند. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه، سفیران افغانستان در برخی کشورها حضور داشتند. نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد، واکنش نشان ندادند، ولی قبلا گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشری را دور از واقعیت خوانده و رد کرده است. طالبان بعد از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بست. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای فزاینده داخلی و خارجی، نشانه‌ای از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیدن نمی‌شود. با این حال، سوال مهم اینجاست که نتیجه این نشست چیست؟
دو اهمیت داشت. اهمیت اولش این بود که نشان می‌دهد که هنوز افغانستان در ساختار نظام بین الملل و حیث یک کشور و حیث یک ملت وجود داره و جهان می‌خواهد که بیرون از ساحه طالبان کته یک ساختار دیگه حقوقی و اصطلاح انترک کنه و در تماس باشه و از اونا بشتاون که به مو اساس ما یک دلیگیشن یک حیط تنظیم کردیم. بحث دومیشی است که ما ممیل اعظم تقریبا در حدود 236 پیشنهاد از طرف جهان گرفتیم که حال یار فردا ساعت 3 جلسه وجود داره بازم در شورای حقوق بشر که هالند و هند و بروندی معایت به اصطلاح ترایکا هستند که تمام پیشنهاد را بررسی کردن. امروز ما یک پیش سبایی تصویب میشه و این تبدیل میشه برای یک سند ملل متحد. این حال مرحله بعدی است که خب این سند ملل متحد چی نتیجه میده؟ نتیجه شیست که فعلا یک فشار بسیار کلان به مللی را از طرف تمام کشورهای 76 کشور بوده بالای طالبا وارد میشه. حتماً شما شنیده باشین که خب یک قسمت مردم های جهان میگن که فشار بالای طالب ها نتیجه نمیده. ما با این موافق نیستم. طالب ها باید یک گروه بنیادگرا یک گروه توریستی در زمانی که در جنگ بودن شاید فشارهای بین المللی رو قدر در مقابلش فشارهای خصوصا نرماتیف او قدر بالایش حساب نمیکردن. ولی فعلا چون در یک جایگاه یک حکومت خودشان رو میگیرن هر فشار بین المللی خصوصا فشارهای حقوقی فشارهای قانونی فشارهایی که باعث از این میشه که اینا همو جایگاهشان و ساختار بین الملل هر روز دیگه تنزل میافه این بسیار مهم است برشان. این یک تفرقه بسیار کلان در بینشان ایجاد کرده، این فشار روانی بسیار بزرگ از سرشان آورده و همون چیزی را که میخواین به دست نمیتون آورده.
گزارش در این نشست چگونه تهیه شده است؟
خب ما در سفارت یک کمیسیون ترتیب دادیم که تقریبا از ماه نوامبر سال گذشته، ماه نوامبر و دسامبر سال گذشته بالای از این کار کرده. 38 ارگان بود که ما به خاطر مسائل امنیتی که هست او را جد نامشان ذکر نکردیم تمامشه، ولی ما با افراد نه، با ارگانهایی که مشخصاً با مدافعین حقوق بشر، با سازمانهای حقوق بشری چی در داخل و چی در خارج کار کردن همین تیم در تماس بود، ولی تیم تمامش متشکل از خود متخصصین بود که از داخل افغانستان بودن. یکی که اگر در بیرون هم در هستن یعنی کسایی هستن که اصلشون از افغانستان است. یعنی در این ترتیب و تنظیمی ازی ما از چیزای سازمان های بیرونی کمک نگرفتیم، ولی به شکل به اصطلاح دست دوم بله. مثلا وقتی که ما گزارش های امنیستی را فرزند قسمت پنشیر مطالعه کردیم و مستقیم با افراد صحبت کرده، یعنی گزارشی بود که بررسی مستقیم سازمان هایی است که به شکل دستی اول صحبت داشتن. بعضی سازمان های کوچک دیگه هم که ما صحبت کردیم اونا همی لحظه در تماس هستند، خودشون در داخل کشور هستند و مصاحبه هایی رو کنو انجام دادن بعد از وریفیکیشن، بعد از اینکه درست بررسی صورت گرفتن اونا داخل است.
آیا امیدواری به تغییر رفتار در طالبان وجود دارد؟
ما بسیار واضح ساختیم در گزارش خود که در سخنرانی ما آمده، در سخنرانی تعداد دیگه است اعضای هیئت، که اگر ما توقع از این داشته باشیم که وضعیت حقوق بشری در زیر یک حکومت مثل حکومت فعلی طالبان بهبود میافه ما خود فریب میدیم. ما فکر میکنیم که به خاطر خوب شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان ما باید به یک ساختار سیاسی برسیم. کو ساختار سیاسی شاید شامل طالبا باشه ولی تنها طالبا نه، یک ساختار سیاسی که پابند به تعهدات بین‌المللی افغانستان در ساختار بین‌الملل باشه، تعهداتی که افغانستان از 1946 تا امروز با او پابند بوده و یک کشور.
آزادی بیان و مطبوعات یکی از مهمترین ماده‌ها در منشورهای حقوق بشری است. رسانه‌های افغانستان اما به شدت محدود شدند و آزادی را که حقشان است ندارند. هرچند حکومت طالبان با این حرف موافق نیست. سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. و بهانه همین روز نگاهی انداخته ایم با وضعیت رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. سازمان‌های متعدد دفاع از رسانه‌ها گفتند که در کمتر از 3 سال که از حاکمیت طالبان می‌گذرد نزدیک به 200 رسانه در افغانستان مسدود شدند، صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شده و حداقل 3 خبرنگار کشته شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید هرچند در زمان حاکمیت طالبان رویدادهای قتل خبرنگاران کاهش یافت، اما این به بنای امنیت خبرنگاران نیست.
اگر ما بیایم میزان تهدیدات و تلفات خبرنگاران نسبت به زمان جمهوریت مقایسه کنیم، میبینیم تلفات خبرنگاران در داخل افغانستان نسبت به دوران جمهوریت کاهش یافته و این نمیتوانه امیدوار کننده باشه، چون در زمان جمهوریت هم بیشتر رویدادهای ترور، قتل و حملات انفجاری که علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای صورت گرفته، عوامل اصلیش گروه طالبان و شبکه حقانی که زیر شاخه گروه طالبان است از طرف آنها صورت گرفته و همچنان مسئولیت چنین رویدادها یا گروه داعش بر عهده گرفته که این نگران کننده است و همچنان نوع تهدیداتی که متوجه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حال حاضر است تغییر پیدا کرده. ما می‌بینیم که بازداشتی‌های خودسرانه از طرف گروه طالبان در داخل افغانستان افزایش پیدا کرده که متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبرنگار و فعالان رسانه‌ای در داخل افغانستان به بهانه‌های مختلف اینها بازداشت شدن. این بازداشتی ها همچنان توهم به خشونت و شکنجه بوده و یک تعداد از فعالان رسانه‌ای بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب شوند مورد محاکمه قرار گرفتند.
افغانستان سالهاست که در میان خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شمرده می شود. 6 سال پیش افغانستان شاهد مرگبارترین حمله هدفمند بر کارمندان رسانه ها بود. حمله ای که در منطقه 6 درک کابل رخ داد و در آن 9 کارمند رسانه ای کشته شدند. سه‌شنبه همین هفته 6مین سال روز این رویداد مرگبار بود. گزارش از امید مرزبان.
از این رویداد خونین 6 سال گذشت. 3 اپریل سال 2018 زمانی که خبرنگاران برای پوشش خبری یک انفجار تجمع کرده بودند، انفجار دیگری رخ داد که مرگبارترین حادثه برای جامعه رسانه‌ای افغانستان بود. 9 کارمند رسانه‌ای به شمول 2 خبرنگار و 1 کارآموز رادیو آزادی نیز در میان قربانیان بودند. داعش در آن زمان مسئولیت حمله را پذیرفت. خبرنگاران و سازمان‌های دفاع از آزادی بیان خواستار دستگیری و مجازات عاملان این رویداد شدند. اما تا امروز که 6 سال می‌گذرد، هیچ کسی در ارتباط به این قضیه مجازات نشد. افغانستان سال هاست که یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران دانسته می شود. با برگشت طالبان به قدرت در آگست سال 2021 محدودیت بر کار و دستگیری خبرنگاران افزایش یافت و حتی از موارد قتل و شکنجه خبرنگاران گزارش های نشر شد. سازمان های مدافع از حقوق خبرنگاران می گویند شرایط کاری خبرنگاران و رسانه ها اکنون خیلی دشوارتر از گذشته شده است.
د طالبانو د واکمنی دو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوې دي، تر څنګ د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټولې خپرونې د حاکم نظام لخوا څېړل کېږي. خبریالان خود سانسورۍ ته مجبور شوي دي او له بده مرغه ځینې خبریالان بې له کوم دلیله د حاکم نظام لخوا نیول کیگی. اطلاعاتو تا در لاسرسی مسئله تر طول و ستونزمنه مسئله ده او دغه حق در افغانستان در خلق و سخه اخیستل شوائی ده.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش که ماه جنوری نشر کرد وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان را نگران کننده خواند. این سازمان همچنان گفت که تنها در سال 2023 3 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. هرچند طالبان میگویند که در چوکات ارزش‌های اسلامی و افغانی به رسانه‌ها آزادی دادند، اما سازمان‌های مدافع از رسانه‌ها میگویند حکومت طالبان ارزش‌های افغانی و اسلامی را آنچنانه که خود می‌خواهد تعبیر کرده و تحت حاکمیت آنها هیچ رسانه آزادانه و بدون مداخله حکومت در افغانستان فعالیت کرده نمی‌تواند. فعالیت رسانه‌هایی که از بیرون به افغانستان نشرات دارند نیز در داخل افغانستان ممنوع شده است. از جمله رادیو آزادی و صدای آمریکا که موج‌های اف ام و متوسط آن را طالبان قطع کردند و صفحات اینترنتی آنها را نیز بستند.
اسامه بن لادن را خوب می‌شناسید. شخصی که نامش از جهاد مقابل نیروهای شوروی در افغانستان گرفته تا حملات تروریستی مرگبار در نکات مختلف جهان گره خورده است. بن لادن رهبر گروه القاعده 13 سال پیش در 2 ماه می در یک حمله شب هنگام نیروهای آمریکایی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. بن لادن طراح حملات تروریستی مرگبار در جهان بود. از جمله حمله بر مرکز تجارتی جهان در نیویورک در سال 2001 حدود 3000 تن در آن کشته شدند. اکنون 13 سال بعد آیا القاعده هنوز یک تهدید است؟
رسانه‌ها شما می‌بینید بعد از کشته شدن زواهری حتی القاعده هنوز نتوانستن که رهبری نوی خود اعلام کند. در حال حاضر ما فکر می‌کنیم که بعد از جنگ اسرائیل و فلسطین و حمایت آمریکا از اسرائیل احساسات ضد آمریکا و غرب بیشتر شده و القاعده ابتدایش هم از مسئله مسئله فلسطین آغاز شده بودن که با اکثریت افرادی که در القاعده بودن و نازد امریکا شدن که چرا امریکا از اسرائیل حمایت میکنند. شاید در آینده بعد از حملات اخیر اسرائیل علیه فلسطینیا همدردی های مردم امرای القاعده بیشتر شود، یا افرادی تندرو که میخواهست که انتقام از امریکا بگیرد شاید یگانه گروپی که میتاند به احساساتشان برساند اون القاعده باشد. لیکن در حال حاضر القاعده رهبریشان بسیار از بین رفته، بعضیشان در یمن هستند، بعضیشان در سوریه هستند، لیکن اکثریت افراد القاعده به جبهه النصر رفتند. در افغانستان را طالبای پاکستان تی تی پی چند مدت قبل مراکز خود از دست دادن، از اینجا هم کوچ کردن، ظواهری در افغانستان کشته شدن. در حال حاضر القاعده بسیار فعال نیستند.
گروه القاعده روابط عمیق تاریخی با طالبان هم داشته است. طالبان در حاکمیت نخست خود بر افغانستان در اواخر دهه 90 میلادی از سپردن اسامه بن لادن به ایالات متحده خودداری کردند و سرانجام نیروهای نظامی ناتو به رهبری آمریکا حکومت طالبان را سرنگون کردند. هرچند حکومت طالبان میگوید که رهبران و جنگجویان القاعده اکنون در افغانستان نیستند، اما در سال 2022 ایمن الزواهری جانشین اسامه بن لادن در کابل زیر حاکمیت طالبان در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. اکنون روابط القاعده با طالبان چگونه است؟
خیلی ضعیف است با مقابله با دوره اینی که اماراتی اول که ما خودم بچی به چشم خود دیدن. در هیچ کمپی تربیه نظامی ندارد سی در افغانستان، ظرفتی مستقلی نظامی هم اینی که ندارد، پرسنلش تداتی از پرسنلش اینی که موجود هستن، اینی که محفوظ هستن، تضمین هستن، اما فعالیت از اونها خیلی محدود است. اگر ما شما مقایسه کنیم وزید القاعده با گروه های دیگر در افغانستان، تدیدی جدی از طرف گروه های دیگر است. بطوری مثال تی تی پی طالبان پاکستان کاملا فعال هستن، نیکه مصروفی شورش نیکه علای نیکه حکومت پاکستان است. در نیکه داعش نیکه ولایتی خراسان بساتی نیکه جهانی فعال هستند، یک تدید است با نیکه همه کشورهای منطقه و اینی تدیدش نیکه با مسکو و دیگر جایها نیکه میرسه و بخشی مطبعاتش و تبلیغاتش نیکه خیلی فعال است. تا حد که نیکه گروه درجی دوم مثل نیکه جایش العدل خوب تدید است، فعالیت دارد در ایران. گروه های مختلفی آسیا میانه بعضشان پیشتر همکاری کتی القاعده داشتن، اینکه علی اینکه مستقل هستن زیر چتر اینکه امارت اسلامی، او در آینده اونها یک تدید شاید واقعی شوا اینکه با کشوری اینکه آسیا میانه. در نیکه القاعده فیلهان در چیز درجی نیکه چارم یا پانچم میای از لحاظ تدیده تروریستی در افغانستان.
و یک رویداد تاریخی دیگر در ورزش افغانستان، تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی‌آف جام جهانی با شکست قرقزستان برای اولین بار به مسابقات جام جهانی فوتسال در سال 2024 راه یافت. این پیروزی با استقبال گسترده‌ای در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم همراه بود. این بازی با تفاوت 5-3 به سود افغانستان به پایان رسید. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2 بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین‌المللی در ازبکستان برگزار شود. بدون شک حضور در رقابت سخت چون جام جهانی به تلاش و برنامه ریزی بیشتر نیاز دارد. افغانستان چگونه برای جام جهانی آماده می شود و چه برنامه‌هایی روی دست دارد؟
گفته می شود که ملی پوشان فوتسال افغانستان امکان دارد در مسابقه دوستانه با اسپانیا با تیم ملی فوتسال اسپانیا رقابت داشته باشه، البته قبل از جام جهانی. و همچنان گفته میشه گمان زنی های وجود داره که ملی پوشان فوتسال افغانستان چندین تنشان به لیگ برتر فوتسال اسپانیا جذب شوند.
شکر دخت جعفری، بانوی مختره و فیزیکدان سیبی افغان، میگوید جایزه دینامیک 2024 با پاس تلاش‌ها و خدماتی که در بخش طبی انجام داده است به او اهدا شده است. او این جایزه را به خاطر ارائه خدماتی که برای پناهجویان تازه وارد افغان به بریتانیا ارائه کرده بود دریافت کرد. بیشتر از خود خانم جعفری بشنویم.
دینامیک اوارد طراحیش به این خاطر صورت گرفته که تعداد خانم هایی که در عرصه بیزینس، علوم و فناوری هستند یا در عرصه کارآفرینی خیلی کم است و برای اینکه این نابرابری را برش راه حلی بیندیشن، تشویق بکنن خانم هایی که در این عرصه ها کار قابل ملاحظه ای انجام داده، این جشنواره را ترتیب دیدن و در واقع می خواهند که الگو سازی بکنن برای دختران و بانوانی که فکر کارآفرینی یا صنعتی سازی نتایج تحقیقاتشان دارن یا راه اندازی بیزینس میخواین بکنن، برای اینکه اونا رو تشویق بکنن این برنامه راه اندازی شده که امسال در انگلستان، استانهای مرکزی و جنوب غربی انگلستان در واقع شرکت کرده بودن در این جشنواره و توسط پلاتینوم مدیا گروپ یا رسانه پلاتینوم ای راه اندازی شده بود که هر کتگوری جایزه باز توسط یک ارگانیزیشن خاصی اسپانسر میشه. ما از جانب ساری تکنولوژی سنتر در این جشنواره کاندید شده بودم و 4 نفر ما به مرحله نهایی راه یافته بودیم در بخش اختراع و جایزه مخترع سال بر ما تعلق گرفته زمینه.
هفته آینده باز هم در روز هفتم من سعدیه تجلی چشم برایتان خواهم بود. تا دیدار، خدا نگهدار.
با کابل جان جمع جوش می شیم، با کابل جان جمع جوش می شیم، غم کابل فراموش می شیم. خدایا کابل یاران کامل، خدایا کابل یاران کامل، با هم دیگر آغوش میشیانه. دلم از دست غم ها میزنه جاش، دلم از دست غم ها میزنه جاش، غم کابل کجا میشه فراموش. یاد ایامی